پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. د سر موضوع مو دا ده چې د فراه ولایت په دوو ولسوالیو کې د تاوتریخوالي رپورټونه ورکړل شوي دي. په خاکي سفید ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د مرګ شوبلې رپورټونه ورکړل شوي او په پشترود ولسوالۍ کې بیا ویل کېږي چې په هوایي بمباریو کې په ګڼ شمېر طالب وسلوال وژل شوي. دا او نور موضوعات څېړو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اوري.
په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 10 محلي پولیس وژل شوي دي. ترکیه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي او د امریکا متحده ایالات او ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نورو سخت دریځو ډلو سره په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه 10 پولیسو د وشل کېدو خبر ورکول شوی دی. حمله تیر شپه د دې ولایت پر خاکي سفید ولسوالۍ شوې ده. سیمه ییزو مقاماتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د فراه د ولایت شورا د ولایتي شورا غړي دادالله قانی ویلي چې په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په حملو کې د محلي پولیسو 10 غړي وشل شوي دي. په همدې حال کې په ولس جرګه کې د فراه د خلکو استاذ سمیع الله سمیم نن ویلي دي چې په وشل شو کې د محلي پولیسو یو قومندان عبدالجبار هم شامل دی. تر اوسه پورې نه رسمي مقامات څه ویلي او نه هم د طالبان لخوا په دې اړه کومه تبصره شوې ده. په دایکنډي کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړو کې شپږ پولیس وژل شوي دي. دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته هم په دې جګړه کې چې د کجران ولسوالۍ په صوف او تنګي سیمو کې شوې ده تلفات اوختي. کجران د دایکنډي ولایت نه امن ولسوالۍ ده. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان ارتورول د چهارشنبه پورس په کابل کې یوې خبری غونډې ته وکړه. ښاغلي ارتورول دغه څرګندونې وروسته هغې کوي چې مسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یو کانفرنس کوربه و چې د طالبانو استازیو هم پکې ګډون وکړ. د ترکیې د انادولیا خبری اشانس تر راپور له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یو مهمه برخه هم د اقتصادي اړیکو پیاوړه کول دي. ټاکل شوی ده چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استنبول د پروسې د اتمې غونډې کوربه وي. د استنبول د پروسې اوومه غونډه تیر کال د آذربایجان په پلازمینې باکو کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون وکړ. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا متحده ایالاتو ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نورو متحدو سخت دریځو ډلو سره په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د چارو هماهنګ کوونکي ناتان سیلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل ایران په کابل کې شاوخوا په کال کې شاوخوا 100 میلیون ډالر د لبنان حزب الله سره مرسته کوي. له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریې په وکلانو کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ کوي. سل زیاته کړه چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې پر غزې ترانګې کنټرول لري او یو شمېر نورو سخت دریځو فلسطیني ډلو ته په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي. هغه ونه ویل چې ایران نورې پیسې چاته ورکوي، خو ادعا یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د سخت دریځو په ملاتړ ایران په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرفوي. سیلز ایران په نړۍ کې د توریزم مخکښ ملاتړی دولت وبله چې په وینا یې 2 کاله دغه هیواد دا موقف ساتلی او د بدلولو لپاره یې هیڅ هم نه دي شوي. سیلز ویل په خواشینۍ سره دا د ایران خلک دي چې د دې شي تاوان ورکوي. د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر پر یوې مسودې د رایې اخیستلو مخه ونیوله چې د روسیې او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه د ځانګړي مفتي څېړنې خوندي کوله. په دې جرګه کې جمهوری غوښتونکي اکثریت دي. سناتور مچ مکاینل د چهارشنبه پر ورځ ویل دی ته په پام سره چې ټرمپ تېره اونۍ لوی څارنوال جیف سیشن له دندې لرې او پر ځای خپل یو همکار چې د دې څېړنې په خاطر یې پر ځانګړې مفتش روبرټ مولر پرله پسې انتقادونه کول وګماره، دی به اجازه ورنه کړي چې پر دغسې مسودې رای واخیستل شي ځکه اړتیا یې نه ویني. مکمکاینل ویل د دې نخه نشته چې دغه څېړنه به نیمه پریښودل کیږي، بلکې هغه به باید بشپړوي. ډیموکراټانو چې د کانګرس په وروستیو منځمهاله انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، د دې مسودې د تصویب لپاره هڅې زیاتې کړې وې چې ورسره له کاره د مولر نه لرې کېدل هم شامل دي. او د برتانی صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې ده چې له مخې برتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. می پرون په لندن کې له خپلې کابینې سره له څلور ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبریالانو ته وویل چې د کابینې ډله ییزه پریکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیې ومني.
دوستانو خبرونه ملازاده یا راډیو نو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا او ترلاسه کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په فراه ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ بېلابېلې نښتې او پېښې شوې دي چې پکې دواړو لورو ته درانه مرګ شو پلا وخت ده. له فراه څخه به زموږ د خبریال رپورټ واورو. دا به هم واورئ چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې داعش وسلوالې ډلې شاوخوا سل کورنۍ د لوګر ازرې ولسوالۍ ته ورغلې. دا چې څنګه په اړه یې له کابله رپورټ لرو. همدارنګه په همدې موضوع چې په داعش په ننګرهار کې د فشار له راتګ وروسته آیا دا ډلې د لوګر خوا ته تللې او که څنګه، د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه هم درته اورو. دا هایګل سلیمان خیل دی چې په دې موضوع باندې به تاسو ته څرګندونې وکړي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. د ولایتونو نه په ریپورټونو کې دا موري چې د کونړ د روغتیا مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین په عملي کولو کې د دیني عالمانو ونډه مهمه ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې په موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، په فراه ولایت کې له څو ورځو راهیسې تاوتریخوالی روان دی. دولتي او حکومتي ځواکونه او وسلوال طالبان په یو بل بریدونه کوي. تازه رپورټونه وایي چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر حکومتي سرتیري وژل شوي دي. اخوا په پشترود کې بیا په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمیر طالب وسلوالو د مرګ شوبلې رپورټونه ورکړل شوي. زموږ خبریال په سیمه کې د احمد شاه فطرت هم دا اوس سره له فرانه په تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به نور تفصیل واورو د دواړو پیښو په اړه او د فراه د عمومي وضعیت په اړه.
مننه تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، فراه ولایت یو بیا تېره شپه د ډېرو درندو او سختو جګړو شاهد و. لومړۍ جګړه د فراه ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې چې د ایران سره پر سرحد پرته ده هلته شوې ده. د فراه د والي ناصر مهری وایي چې وسلوال ګڼ شمېر وسلوالو چې درې څلور سوه تنه په شاخه کې د خبره غوښتلې چې په دغه ولسوالۍ په مرکز برید وکړي او ولسوالۍ رانسکوره کړي. خو افغان ځواکونو پر وخت هلته کومک رسولی، همداشان د بهرنیو ځواکونو بي پیلوټو الوتکو هم بمباري کړي چې د ده په خبره تر څلوېښتو تنو زیات وسلوال مخالفان هلته وژل شوي. او مهری وایي چې جسدونه یې هم هلته د ولسوالۍ شاخوا تروسه شته او موجود دی. په یو بل برید کې بیا د فراه ولایت د خاکسفید او بلبلوک ولسوالۍ ترمنځ د خورما په سیمه کې چې هلته د شاره یا لوی لارې د پولیسو یو ټولۍ و هلته برید شوی دی. کسان د دې برید په اړه تروسه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د فراه د ولایتي شورا مرستیال شامت نعیمي وایي چې په دې برید کې د دېرشو تنو په شاوخوا کې پولیس وژل شوي. د خبره د لوی لارې پولیس همداشان دولت وسلوالو مخالفان ویان فیصف احمدي بیا ویلي چې د څلوېښتو په شاخوا کې پولیس د دې د شپږو تنو نفوذي کسانو په برید کې چې هلته وه وژل شوي. او دغه قرارګاه چې پر لوی لارې شاره پرته وه دا یې ټولو څخه خود کړې رنجرې او نور شیان له ځان سره وړي دي. همداشان د فراه ولایت عمومي وضعیت هم خراب دی. یعنې تېره شپه هم د فراه په ښار کې شاوخوا د ډزو د درندو سپکو وسلو غونه اوریدل کېدل. هر شپه د فراه د ښار پر کمربندي پوسټو د وسلوالو لخوا درانه بریدونه کېږي. په داسې حال کې چې تېر ورځ فراه ولایت کومندو ځواکونه هم په ډېر شمېر رسېدلي او نن همدا شېبه تازه تازه خبر چې ازادي راډیو ته ورسېده د فراه والی محمد شهید ثابت وایي چې بهرني ځواکونه به هم نن فراه ولایت ته راځي او دلته به یو موقتي اډه جوړوي تر څو د فراه امنیت راکابو شي.
زیاته مننه کوو دوستانو. احمد شاه فطرت وو چې د فراه ولایت په امنیتي وضعیت او دغلته په وروستیو امنیتي پیښو یې حال راکوو. کور ودانۍ ورته وایو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بلخوا په لوګر کې د ولایتي شورا رئیس وایي چې د داعش وسلوالې ډلې شاوخوا سل کورنۍ د لوګر ازري ولسوالۍ ته تللې دي. حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل ممکن داعش په سیمه کې جلب و جذب پیل کړي. د لوګر سیمه ییز امنیتي چارواکي که څه هم دا خبره نه مني خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. په دې اړه به نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو چې همدا اوس یې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
بلی ان صاحب، د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا تیرې یوې اونۍ راهیسې د دغه ولایت په ازري ولسوالۍ کې یو شمېر داعش کورنۍ چې شمېر شاوخوا سلو کسانو کورنۍ ته رسېږي ځای پر ځای سوي دي. حسیب ستانکزي زیاته کړه چې په دغو کورنۍ کې ماشومان هم شامل دي او ورسره ځینې وسلوال کسان چې بهرنیان دي هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي.
په دغه تېره یوه هفته کې داعش تقریبا سلو کورنۍ شاوخوا هلته لیدل شوي دي. دوی اول نو دوی د ادرو ولسوالۍ سیم جمال ساحې ته راوختي وو. بیا هلته د سیمې خلک همدارنګه حکومت لخوا تیارې چې ګرځېدل دوی له ویرې نه تللي دي. اوس د لاکړۍ لاندې د ځاځۍ سیمې خوا ته اول ته اړولې دي. هغه راضي هم چې ده دوی ته جوړه ده او ډېر
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې ممکن دغه کسان جلب او جذب ته لارې هم هواري کړي او ځان لپاره یو روزنیز کمپ جوړ کړي. نن سبا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په ننګرهار کې د داعش په مرکزونو د وسلوالو په مرکزونو باندې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا سخت بریدونه سوي دي. چلته د دفاع وزارت په وینا دوی ماته خوړلې ده او له ماتې نه ویرې نه ممکن دغه کورنۍ لوګر ولایت ته راغلي وي. د لوګر ولایتي شورا رئیس له مرکزي حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي. موږ په دې اړه د لوګر د سیمه ییزو چارواکو سره وغږېدلو. د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویان شاپور احمدزي که څه هم دغه خبره تایید نه کړه خو ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
ولسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي اردو پولیس امنیت دوی د دغه موضوع په تړاو موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه ده راکړې. دغه موضوع موږ نه تاییدو تر دغه مهال. پلټنې زموږ روانې دي. زموږ کشتي ارګانونه په دغه کار کوي. که چیرې کوم ثبوت یا شواهد مو پیدا کړو انشاءالله تاسو ته بشي.
د لوګر سیمه چارواکي وایي چې تیر کال هم په همدې سیمه کې یو شمېر د داعش کورنۍ لیدل سوي و چې بیا د حکومت له لورې ونیول سولې او کابل ته واستول سولې. وبلیدل سي چې آیا دغه کورنۍ واقعا شته کنه؟ انسب
ډیره زیاته مننه رحمت الله افغان له تاسو سره پاتې کیږو. تاسو په همدې موضوع باندې د سیاسي او امنیتي چارو له شنونکي هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
داعشان د افغانستان د آینده لپاره سرسختترین قوا مخالفین دي. داعشان دي نو داعشان په مقابل کې دوی چې کننګرار نه وي که هر ځای نه ازري تر اغري ازري بس ستراتیژیک نقطه ده. نو د افغانستان استخباراتي او کشفي کړی که په اردو کې دي که په پولیسو کې دي که په ریاست او امنیت دولتي ده دا باید جدی کنترول کی که چیرته د دوی دا زمداغه وي چې دلته دوی ځای په ځای شي په آینده کې د افغانستان دپاره درد سر پېښېږي او دا باید په نطفه کې خونسا شي باید له منځه یوړی شي.
د دوی ځای پر ځای کېدل د لوګر پازرې ولسوالۍ کې څومره د لوګر د خلکو همدارنګه د کابل لپاره ګواښ او تهدید شته؟
داعش د آینده دپاره د افغانستان دپاره درد سر ده، د جهان دپاره درد سر ده. دا باید مطمئن نه دي دا خلک د غوسه بیا نه سوله کېږي نه جوړه کېږي. دا باید دوی باید تنظیم ته واسط ته او د دوی باید پرې نه ښودل شي چې دوی منسجم شي منظم شي او بیا په افغانستان کې په آینده کې درد سر ورته پیدا شوی وي.
مخکې له دې نه چې په همدې سیمه کې دوی اډې جوړې کړي، د روزنې مرکزونو کمپونه جوړ کړي، دوی په وړاندې څه کول پکار دي؟ خصوصاً حکومت څه باید وکړي؟
استخباراتی کړی، خصوصا امنیتی دولتی، او دا باید جدی عمل ته د په منطقه کې په محیط کې په منطقه کې که ازره ولسوالۍ ده کلکړی غر ده په هلته اریوب زادي خلک به عمل ته ځای په ځای وي. هغو کې باید داسې نفوذي خلک پیدا کړي چې دوی په مابین کې کار وکړي او دوی عزم اراده معلومه کړي چې آیا واقعا دوی د دې لپاره راغلي دي، د مشکلاتو نه راغلي دي، تهدید راندې شوي دي، که څه علته د انګېزه یې باید دوی مونږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید پیدا کړي.
او که چېرې مخه یې ونه نیول سي څومره لوی ګواښ جوړولی سي
د افغانستان دپاره؟ څه چې جهان دپاره داعش بیا په هېڅ سره داعش بیا د افغانستان اردو، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه ګدراله کې چې په ننګرهار کې تا بل په ننګرهار کې مشران د بمول په سر نه واچول، بمونه په سر راغله. اته غو سبیا به جوړه به وشي، اته نو څه توقع وشي چې دا خلک دا دومره ظالم خلک دي؟ دوی د پر دوی د انسجام لپاره باید افغانستان دولت ورنکه موقع ورنکه چې دوی منسجم شي او دوی یو قوت ځینی جوړ شي.
های ګل سلیمان خیل په افغانستان کې د داعش د خطر په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. وسم اکرام الله اکرام له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په کابل کې به د غوښینو چرګانو د روزنې او ساتنې یو لوی مرکز ډیر ژر جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په دې اړه د یاد وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چرګانو د روزنې او ساتنې یاد مرکز د کرنې او مالداري وزارت د 245 میلیون افغانۍ په مالي لګښت د یو خصوصي شرکت له لوري جوړیږي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه مرکز د جوړولو چارې د کابل په ګلدری ولسوالۍ کې روانې دي چې په کلنی ډول به 2000 ټنه چرګان وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دغه مرکز له لارې به په کلنی ډول 45.5 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کیږي او په کې به په لسګونه کسان په کار اخته شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان د تورخم په دروازه کې د افغان سوداګرو 150 په پنبه بار موټر درولې او پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه خونی مرستيال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټرو د توقف لامل په ورځنی ډول افغان سوداګرو ته لشپک لک افغاني زیات مالی زیان اوري. دی وايي په دې اړه له اړوند اورګانونو سره خبري شوی او همدا شان په کابل کې د پاکستان سفارت هم ژمنه کړې چې یا د ستونزو باندې ژر حل کړي. افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستان له ټولو نړیوالو اصول او لافان سوداګرو سره د کړو ژمنو په خلاف هڅه کوي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خنډونه جوړ کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې د یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2013 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. یو همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 40 پوله، یو اماراتي درهم 60 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایرانی تومان 60 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کالداري 1040 افغانۍ او زر پاکستاني کالداري 1515 شپېته افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د پیښور د پولیسو د یو چارواکي د وژل کېدو په خاطر د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو پر حکومت انتقادونه کړي او د پښتون ژغورنې ګوند غواړي اعتراضي غونډه وکړي. د دې پولیس افسر چې طاهر خان داوړ نومیږي او مړی په افغانستان کې موندل شوی، نور جزئیات عصمت څاروان اورو.
مننه ان صاحب. پاکستان له افغانستان غوښتل چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان د ورډ د قتل د پیشي تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه شنبه په ورځ ډیورن کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې مړی پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیشې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. د دې غورځنګ یوه مخکښ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ وویل
دا دلته الفه څنګه جوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي چې دی وته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي او دا په زر هاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې شته نو هغه باندې دا تیریږي. دا مطلب دا څه ساده خبره نه دي او دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوه کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان تایید کړی چې د طاهر خان له جسد سره په دور بابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت پیدا شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ادریس زمان پرون چهارشنبه د ازادي راډیو مشال ته وویل چې وزارت یې د وژل شوي پولیس د هویت او د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي.
څرمن صاحب مننه. د دور په اړه نور څه معلومات شته؟
د ورلد پینزوس کلن و او د پیښور د کلیوالي حلقې د پولیسو مشر و. د اکتوبر په 28مه نیټه له اسلام آباد څخه تښتول شوی و. په هغو عکسونو کې چې وړمه ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول داسې ښکاري چې د ورلد سخت شکنجه شوی دی، ډیر بد وهل شوی دی. د ده له جسد سره په پښتو ژبه په یوه پاڼه کې خراسان ولایت لیکل شوی و. دا پاڼه د ده په ټټار یا سینه ایښودل شوې ده. دا نوم د اسلامي دولت یا داعش د افغانستان او پاکستان څنګه ځان ته اخلي؟
اې دې د اور مړې پاکستان ته سپارل شوه؟
د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی رسنیو ته ویلي چې تر پرون چهارشنبې پورې د دوړ مړی نه دی ترلاسه کړی. یوسفزی همداراز ویلي چې ممکن د دوړ مړی نن پنجشنبه د تورخم له لارې پېښور ته ورسول شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو د دې پېښې په وړاندې څه عکس العمل ښکاره کړی؟
د پاکستان سنا جرګې پرون په اسلام آباد کې په خپله غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړ. په حقیقت کې غونډه همدې موضوع ته ځانګړې وه. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو یا اپوزیشن پر فدرالي یا مرکزي حکومت سخت انتقاد وکړ چې د داسې پولیس چارواکي په ساتنه کې پاتې راغلی دی. د دوی لپاره مهمه خبره دا ده چې څرنګه داسې یو پولیس چارواکی له اسلام آباد څخه تښتول کېږي او ان تر افغانستانه پورې رسول کېږي. دا خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو هم کړې ده. دوی همداراز ادعا وکړه چې البته سیاسي ګوندونو ادعا وکړه چې حکومت د دې قضیې په اړه په مناسب ډول تحقیقات نه دي کړي. په پېښور کې هم د طاهر داوړ په کور کې په لسګونه کسان راغونډ شوي دي. غالبا دوی هم اعتراض لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروانو چې د پېښور د پولیسو د یو چارواکي د وژل کېدو په خاطر د پاکستان د حکومت د مخالفو ګوندونو پر حکومت د انتقادونو نه خبر کړو او همدارنګي نور معلومات په دې برخه کې راوورول. تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کونړ د روغتیا مسولین په دې ولایت کې د ماشومانو لپاره د ګوزن د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو ونډه مهمه بولي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد وروستی کمپاین په ترڅ کې په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسین نه بې برخې شوي. روح الله انوري په اړه تفصیل لري.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیزالرحمن ساپی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ له 15 ولسوالیو او لری پرتو سیمو شاوخوا یو نیم سل دینی عالمان راغوښتي او ورته یې دوه ورځنی ورکشاپ جوړ کړی چې څو ورته د پولیو او نورو ناروغیو خلاف د واکسینو د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
علما چې دي زمونږ په ټولنه کې د ټولو شیانو ترڅنګ د واکسینو په مپوهاوي کې د خلکو د اذهانو په روښانه کولو کې مهم رول لري. نو په دې خاطر باندې دوی مونږ راغوښتلي دي چې تر څو دوی وکولی شي هغه ابهامات او هغه سوء تفاهمات چې د واکسینو په اړه باندې خلک لري چې د ممبر د لارې د جومات د لارې خلکو ته هغه ورپه ګوته کړي او خلکو ته ووایي چې دا واکسین چې دی د ماشومانو لپاره ګټور دی او هغه امراض چې نور شایان باندې نه تداوی کیږي واجې د واکسین په واسطه باندې هغه وقایع کېدل شي.
هغه وای دوی سره دینی عالمان تل همکار دي او د دوورزنی ورکشاپ سره غواړي چې دغه همکاري نور هم زیات شي. مولوی نجیب الله حقیر وای د اسلام مقدس دین زواکمن او صحتمند مسلمان له کمزوري مسلمان غوره ګڼلې، نو هر افغان ته پکار دی چې خپلو بچو ته واکسین ورکړي او هغوی د مرزونو او کمزوری وژغوري.
اسلام هغه دین دی چې پاغه کې قوی مومن د ضعیف نه ډېر غوره دی، لوړ لاس د ټیټ لاس نه ډېر غوره دی، او هغه په همدې کېږي چې ښه صحت ولري. د واکسینو کم شعار چې دی، کم واته امراض چې دی په شعار کې دي، د هغې لپاره دا مؤثر دي. بنا والدین مکلف دي چې د خپلو صغیرو ماشومانو دپاره چې البته د هغې عمر د 15 کلونه کم دی، هغوی ته واکسین وکړي او د دغه امراضو په رابطه باندې وقایه کړي، د دغه شر نه محفوظ کړي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي اوس هم په ولایت کې داسې سیمې شته چې هلته یو شمیر وسلوالې ډلې ماشومانو ته د واکسینو د ورکولو مخالفت کوي، چې په تیر کمپاین کې د 6000 په شاوخوا کې ماشومان له واکسینو پاتې شوي دي. ډاکټر عزیزالرحمن وایي
په تیرو کمپاینونو کې تقریبا د 6000 په حدوداتو کې ماشومان پاتې شوي دي، هغه د 15 کالو نه کم ماشومان، او ډیری په نورګل په مزار په دره کې ده، د څوکۍ د دیوګل په دره کې ده، همدارنګه د باډیل په دره کې، د پیج درې شوړک او بعض ساحاتو کې په نورو ولسوالو کې په کم اندازه باندې موجود دي. یوازنی علت همدغه دی چې مخالفین د دې تطبیق مخه نیسي. ډېرې ډلې موږ سره همکاري دي، خو یو نیم ګروپ هغه داسې پیدا کیږي چې هغه د واکسینو په مقابل کې مخالفت کوي.
خلک وایي که په رښتونې ډول دینی عالمانو ته د فلج ناروغۍ د پای ته رسولو کار کې پورا ونډه ورکړی شي او هغوی هم په اخلاص کار وکړي، نو ډېر زر به د هیواد د هرې برخې ماشوم ته واکسین ورسول شي او هیواد به مو د تل د پاره له پولیو پاک شي. په کونړ کې د فلج د لاعلاج ناروغۍ د زیانونو او د هغه د واکسینو د ارزښت په اړه د معلوماتو ورکولو د پاره دینی عالمانو ته په داسې حال کې دوه ورځنی ورکشاپ جوړیږي چې اوس هم 6000 ماشومان په یاد ولایت کې له واکسینو بې برخې پاتې دي، او په همدې ولایت کې په روان میلادي کال کې د فلج درې مثبت پیښې ثبت شوې دي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو نن پنځشنبه ده او د ازادۍ په څپو کې پروګرام به خبريږي، په 2 بجو پیلېږي، تر 4 پورې دوام کوي. وسم تاسو له پیغامونو څخه پیغامونه راخلو.
تاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترم طالبان ورونو څخه دا هیله امید دی چې تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست، او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوڅي نه یاست. نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. د بېروزګارۍ په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در بدر دي، او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسو بیا راشئ. دلکه د کمال خان پر بند باندې چې مو حمله کړې ده، لس سربازان ووژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسو څخه دا هیله امید لرو که تاسو ته رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنیو باندې د لکه د اوبو بندونو داسې نور تاسې ستا چې د پردیس باندې حملې مه کوئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
السلام علیکم. فراد ولایت فلافلت رسانۍ د فرهاد کلي خبره کوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو وخت را ورسید. رضوان مراد په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په فراه کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه دیرشو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. حمله تیره شپه د دې ولایت په خاکی سفید ولسوالۍ کې شوې ده. طالبانو تیره شپه د بغلان د بریکی ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه کړي دي. خو د بریکی ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان آرتورول د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتو ایران په منځنی ختیځ کې حزب الله، حماس او نور سخت دریځو ډلو باندې په کال کې نږدې $1 میلیارد مصرف کوي. د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر پر یوې مسودې د رایې اخیستو مخه ونیوله چې د روسیې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه د ځانګړي مفتش څېړنې خوندي کوله. او د برتانی صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینه هغه معامله تایید کړه چې لمخې برتانیا له اروپایي اتحادیه وزي.
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه سمو په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا کړئ او ویلولئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرام ته رسو. یو کله زرغونه ډراما وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لا یاد مواسي.
یو کله زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. گران آوریدون کو خدیجه دیو غریب سری خزده چه ملنگ نومیگی. د دوی ژوند په سختۍ تیریږي. ملنګ ډیره لږه ځمکه لري چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجې ماشومان چې ناروغ شي له یو او بل نه قرض کوي. له بله پلوه بیا د خدیجې ورونه ډیر شتمن دي. دې شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکې او جایدادونه سره وویشل. خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته یې د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دې ورکړي. خورونه د خدیجه عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی.
زوی لویک سخته گرمی ده.
ملنگ خانه میلمانه منی.
اوهو تی ملک سن. رازه رازه میلمه خود خدا
دوست بی اسی نچی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی بی.
ملنگ زمال اسونه ده ماچی چی بیا با پتاوار بکن. السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملک سب ستری مشه چنگ دلختی پا غاره پا هم دی سفا بکینو او که کورتا لار شو.
زوره ورا دی چنار لدی یخ سوری نبا بل خزا چیر تبی ام دل تا کین.
سردار خان رازا کینه.
خیر وسی. ملنگا چنگ را ترکاری دی؟
خدا بدا ندا خود ول ویشتی زمکمو دا گزارمو نپی کیگی.
ملک سه اصل خبر آورتا وکن. د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي.
سردار خان، ملنګ هوښیار سړی دی، پوهیږي چې ته یې دوست او خېښ یې. په تېرو کړو پښېمانه یې او اوس په عذرو ننواتې ورته راغلی.
هی ملک صاحب، موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه، له مانه بد شي وي چې په تا مې لاس پورته کړ. ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
زه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې راتېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسو.
بېشکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟
ملنګه، داسې وکړه چې میرمن دې له عریضې منع کړه. مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یو فیصله به وکړي. وادې اورېدل؟
پلار جانه، دام ستاقب
خیر سی لوری. مرسل، میلمانه دی چې راغلی وای بیا به د دسترخوان غوړولی وای، هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره، میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده. تا ویل چې نن یو ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله، عمر یې ډېر دی. مور جانې، ولسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم. ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه، واچوه اوبه لور جانې. دا دی بس 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 بس.
طیبې، دا د سپاک در واخله.
خیر یې سي.
طیبې، اوس نو راشه د دسترخوان دې بار سر ته کینه، چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. مرسل، نن خو د نام خدای ښه رنګارنګ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه، ما خو بخششي نه ده اخیستې، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفې کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ماته هم راوښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر په خلاص شو. ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه، خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وم چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده، طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسی، دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي.
زما پوهې او زما ښوونکې مورې، اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم. دا لوی برای دې ډیر مبارک وي درته.
ژوندی اوسې زما افسرې لورې، خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکړي او کامیابه افسره وبلل شي.
آمین.
سعیدا، که پام دی وی دانو شورا وی کار وکړو چې خلک دې سربند جوړولو په اهمیت پوهول.
جمیله ته ښه وایې، که کلیوالو اشر نه وای کړی د سربند جوړول اسانه نه و.
ملنګیا چې ټول غلی نه کې شاباس، مایده مایده چې ځوانان په شوق سره کار وکړي. ته وایې که
یار ابو ساګله منم دې بلاله در باندې ړانده شي، کار کې ډېر تکړه یې وای.
سعید وای دې چې موږ ټول تکړه شو. زما خدای دا ملګری ته مو پام دی چې په ټکټر کې خروار خروار تیږي راوي. هو نو، اخر د چا ملګری دی چې موسا ګل تکړه وي؟ ملګری به هم تکړه وي که څنګه سعیده؟
وایم ګل خبره دی وکړه، بس موږ په کلي کې دا دوه دونونه لرو، یو خدای دان او دا بل موسا ګل.
عمر مشه ده گل
وای مامی دو خیر سڑی بلا دی ور کسی لو دعا گانو دی چار
موسا گلا تو پت پشا ما تا وکشا
که وای چو وای خدای داده پاقل خانه داده در تا غوگیم تو وای که
چونی پت پشا داسه وکا چی ده زان غندی یو چو تا گرد تا کلاو پیا وڑی زوانان تشتر را والا
ده زان غندی تا کلا داسه خو نشتا خو خیر پا خبرم سر خلاسو خود نویل چی ده چل پاره در چو تا وای که
چی لما سر لاشا یو ده غرل لمنه نا نوری هم خی غار دی غار
تیگی خود ڈیری راوڑی دی تو
خدا دادا موسا گل خوائی تیگی خود ڈیری دی کچنگا
او جامیلا انداز نا چی شد بات مشا دا غاٹی غاٹی تیگی با دا من پو میخ کی و لگو چی من پوخ راشی او سیلاوی وران نشکرائی
وایم بیشک خدا دادا با طول او دلیل برابر خبر دی وکڑا
موسا گولا یا چی در طول دا خبر خواکوی سرد بات مشا بیا چتا گوری علی زرکوی نرازی
بس خدا دادا پا خلاب آده لتکلز وانانو سره می داسه نقد او چق در واخله خو لک صبر براته که ته وایخه
خو نو وایم که چرت پد مشالانو پتا ودا کی بسره نراواله
ازور اور مو ورختا کی گدا د درغلو خو ډیر گرمه می داسه بدن و رخیسته د جامو سره پد دند
زامر کای ته کوم
افسر فیض محمد حاضر دی
زه افسر محمد کریم حاضر یم
افسر محمد کریمه نور افسرانم ټول راغلی دی
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی
او صاحب
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفه ته راغلی دی
هو صاحب ټول حاضر دي
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د دامن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص ادا کو
سی په اخلاص به ادا کو
زړور او باهمت افسرانو تاسو ته ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل گروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
صاحب یو عرض لرم
مهرباني
عرض می ده چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلې وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدي په هر څه به په خپله وپوهېږي
زادر رادیو درن اردن کو ستړي مشي تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 255 برخه ته غوغواس په ډرامه کې مواردل چې خزینه افسران نه بخپل سیمو کې د نظم او ترتیب د ساتن لپاره څومره په کار مصروف دي وړاندې دی یو امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره په بحث کې همدا موضوع سیړو چې اعلان نه کمر دلته زموږ سره په سټوډیو کې دی مجاهد صاحب خبرون ته خیر راغلی ستړي مشي
مننه سلام عرض ادب لرم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته
مجاهد صاحب لدی وړاندې تل په امنیت ساتنې یا د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو رول خورا مهم ګڼل شوی دی په ټوله کې که دا موضوع سره راغونډېږي د خلکو رول اصلا ولې اهمیت ورکول کېږي ولې ټینګار پرې کېږي یا څه دی
دا زادران صاحب خلق دی چې په نړۍ کې ژوند کوي بیا خصوصا د افغانستان کې چې افغانستان کې بد ناورین حالت دی او تقریبا څلوېښت کاله کې جګړه روانه ده دلته افغانان په خپل منځ کې هر ورځ وژل کېږي په ناخوالو باندې اخته دي څوک د جنایي جرمونه دي غیر مسؤول وسلوال په افغانستان کې شتون لري فساد دلته شته بدبختی دی دا ټول نه خوالې سره واخلو ټول د جنگ لامل دی اصلا د افغانستان کې کم جنگ سره روان دی دغه بدبختی افغانستان تر واستلې ده او زه لمند يم چې دا بدبختی به د افغانستان ولس په یوالي په اتفاق په اتحاد ټول سره لاس ورکی او بل سره او دا نه خوالې به د پای ټکی کیدی خلک اساسي رول لري هم په امنیت کې هم په همکاري کې د حکومت سره هم د امنیتی ارګانو سره او هم د جنایي مسولینو سره یعنی تاسو وګورئ که یو سړی په یو نقطه کې جرم ویني یعنی یو څوک جرم ته اقدام کوي د اقدام په حالت کې ویني یا د جرم عملي کولو په حالت کې ویني نو دی په خپله کومک وکړي مرسته وکړي یا امنیتي ځواکونه خبر کړي یا داسې هم کیدای سي موږ تاسې ډیر کولی سو چې د جرمونو مخه ونیسو مګر که اقدام وکړو
دا خو یا خود حکومت کار دی چې دی مسولیت هم جوړیږي په ټوله کې فرضاً که په ځینو سیمو کې هلته حکومت نشته یا هیڅ ځواک نشته خلک د دغو جنایي جرمونو د فساد د دغو ګراف د کمولو لپاره خپله لوی جرګې کره غواړي ځینې سیمه ییز جرګې موجودې دي جوړښتونه موجود دي هغه هم ورته څه رول لوبولی شي د قانون د حاکمیت په برخه کې
بدون شک افغانستان یو بډایه هیواد دی یو بدلته د جرګو وطن دی دلته سپینګیرو مشرانو ته خلک احترام لري علما جاهد علما ستادي او ته خلک احترام لري که دغه خلک لاس په لاس سره په خپل سیمه کې یو د کلیوالي شورا جوړه کی چې لري اکثریت زیونو کې او د دغه شورا د طریقه مشران سپینګری مخور ځوانان په دې کې راټول سي سره او اتحاد او اتفاق وکي کم څوک چې خراب کارونه کوي د دوی په کلی او کور کې په بانډو کې جرم تلمن وهي جنایت کوي فساد تلمن وهي زنا تلمن وهي یا داسې نور مختلفه جرایم چې هم خدای د اسلام په دین کې نکړی دی ام د افغانستان موضوعی انافزه قوانینو منه کړی دی د دې مخنیوي وکي په خپل دوی لاس په کار سی او سړی راولي کینی نسیت ورته وکي بل اخره که په نسیت نکیږي فشار پی راوړي نو د دوی په سیمه کې به امنیتی خوندیتوب به د دوی به مال سر ناموس هر څه خوندي وي مشکلات به ونه لري په دې کې هر سړی رول لري زه په ګاونډیتوب کې د یو چا سره ژوند کوم زغینم چې هر ورځ د ورور خم پریمانه پیسې لري رنگ رنگ موټر سپریږي ژوند دی خدای امکانات خدي او هر ورځ د امکانات زیاتیږي که زه په دې کې پلاټر خصوصي وکم چې دا سړی څه کار کوي وظیفه یې چا ده د عاید د کم ځای نه دی بل اخر ماته معلومه سي چې د عاید د فساد د طریق نه پلاس راوړي د خلکو نه رشوت اخلي د خلکو نه ناروا کوي نو د سره خپل ودرېږم یا د حکومت ته راپور ورکم چې ورو دغه سړی دی د مافظای کې دغسې ناروا کارونه کوي خلاف کار کوي او حکومت د دې مخه ونیسي حتی په کلي کور کې چې زه ژوند کوم نو نور ولس پرې خبر کړم د دې مخه ونیسو دا به د خلکو د ثبات لپاره ډېر ښه کار
اسلامي لارښوونو کوم د موضوع ته کافي زیاته یادونه شوې ده او اشاره شوې ده چې تاسو خلکو ته په ښو لارو لارښوونه وکړئ او د بدو لارو یې منع کړئ په ټوله کې د خلکو رول ته چې تاسو اشاره وکړه نو دا چې زموږ دون کې په خپل سیمو کې څه ډول د بدو کارونو یا د جنایي جرمونو فساد د ختمولو لپاره مبارزه کوي یا څه ډول همکاري د دوی ترمنځ موجوده ده درنو اوردونکو تاسو د خپل سیمه حال مونږ ته په غږ سپتون کې ماشين شميره کې پریښه شي شميره مو د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته مجاهد صاحب د ترڅنګ چې د خلکو رول مهم دی دلته د امنیتي ځواکونو چې هغه یو مسولیت هم جوړیږي په ټوله کې ښه تربیت او روزنه هم مهمه ده دوی څه ډول باید وروزل شي تر څو هغه چې مسولیت یې د مکلفیت یې د هغه په خشانه ده شوی
امنیتی ځواکونه یا مثال کشوي ارګانونه یا د جرم سره د مبارزې بخشونه کمی تجربه زلرم تقریبا 10 کال په دې بخشو کې کار کړی دی دا باید قانونمند اوسیږي دا قانون ته دوی په خپل اول قانون په خپل ځان تطبیق کی بیا په جامعې کې تطبیقولای شي
د نور لپاره یو بیلګې ویني دوی
بدون شک دی باید په ښه اخلاق او په ښه ادب په ښه تعلیم په ښه تربیه په مسلک حاکم سړی وي، په دغه خاطر دی معاش اخلي، په دغه خاطر دی امتیاز اخلي، په دغه خاطر دی رتبه اخیستې، نو کوم امکانات چې د حکومتي ځواکونو یا د حکومت امنیتي برخو په اختیار کې دي، دوی د موټر، کور، ژوند، امکانات، تنخواوې، لباس، هر څه حکومت ورکوي. حکومت د کوم ځای کوي؟ دا د ملت نه راټولېږي، دا پیسې د ملت دي، د ملت په پیسو باندې دوی تعلیم کوي، تربیه کیږي، عالي تحصیلات ته رسیږي، بالاخره په حکومت کې دند اخلي او قانون مخکې پروت دی که دی نو ښه اخلاق ولري، ښه مسلکي وظیفه د خپل اجرا کړي، په صادقانه اجرا کړي، د اسلام دین مد نظر ونیسي، د خدای احکام مد نظر ونیسي، د نافذه قوانین مد نظر ونیسي او د نور دپاره یو بیلګه وي، نو دی بیا کولی سي په جامعه کې ښه قانون پلی کړي. دلته د عسکر ډوډۍ نه پټېږي، د خلکو نه رشوت اخیستل کیږي، مجرم سي نیول کیږي، په وخت زمان سره هغه ښه توګه نه محاکمه کیږي. د مجرم دپاره دلته نوري برخې دي، یو مجرم ځي زندان ته، زندان د دې دپاره نه دی چې هغه نور هلته خراب سي او بالاخره راوزي، هلته بلې بدون شکه د زندان د اصلاح او تربیت دپاره دی. هلته باید حکومت او د زندانونو مشران هلته باید دغسې زمینه مساعده کړي چې دا خلک هلته ځي، مجرم زندان ته ځي، نو هلته باید اصلاح سي، تربیت سي، نه دا چې هلته نورم دی تیز سي چې راوزي او که پرونه یو قتل کړی هلته بیرون راوزي درې قتل.
د فساد د شتون تر څنګ چې تاسو ورته یادونه وکړه، په ټوله کې هغه مسؤلیتونو ته چې تاسو خلکو ته راجع کړو یا بالاخره امنیتي ځواکونو ته هم راجع کړو، آیا دوی په دې برخو کې خپل رول لوبولی دی؟ خلکو خپل مکلفیت چې جوړیږي هغه ترسره کړی دی، امنیتي کون تر سره کړه دی کنه؟ دا باوجود د دې چې تاسو اشاره وکړئ چې فساد حاکم دی او د دې سبب شوی دی، نه دوی هغه څه چې جوړیږي په کار دی وایي کې هغه کړی دی،
متاسفانه چې کړی وای دا حالات به مونږ نه وو. دلته نه خلکو خپل صحیح رول لوبولی، نه حکومت خپل رول لوبولی، دا باید ومنو مونږه. دغه جنگ، جګړه، ورانی، بدبختی، قتلونه، فساد، دا ټول چې مونږ تاسو وینو دا د دې لامل سوی دی چې نه خلکو عام ولس خپل مسؤلیت ادا کړی، نه د افغانستان علماو خپل مسؤلیت ادا کړی، نه د افغانستان قومي شان خپل مسؤلیت ادا کړی که یو څوک او ځای کې کینه نسیت ورته وکړي، د بدې لارې نه راتاو کې، د خدای احکام ورته زده کړي. عالم وظیفه دا ده چې باید په منبرونو باندې خلکو ته وعظ او نسیت وکړي، د فساد نه د مخنیوي لپاره د خدای د دین احکام ورته ولولي. یعنی په دین کې تاسو ویني چې واضح په قرآن کې مونږ ته ویل شوي دي چې راشي او مرتشي او څوک چې منځ کې جوړښت راولي دا درې واړه په جهنم کې دي. که دا علما خلکو ته ورسئ چې تاسو غلط کار مه کوئ، د غلطو لارو نه پیسې مه اخلئ، رشوت مه اخلئ، بډې مه اخلئ، ظلم مه کوئ، فساد مه کوئ، نو خلک د اسلام دین ورته په ښه توګه هغه کې ورزده کړي، نصیحتونه ورته وکړي، د قومي مشران خپل اولادو ته، خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته، بالاخره کلي کور ته نصیحت وکړي، د بدو لارو نه راتاو کړي، او حکومتي کسان چې په حکومت کې دندې هغه کوي او د دوی مسؤلیت دی، دوی د خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کی. انشاءالله چې مونږ به جرم ونه لرو، مونږ به فساد ونه لرو، مونږ به بے گناہ خلک به په قتل نه رسیږي، بے گناہ انسانان به نه زورول کیږي، د چا مال او ناموس ته به په بد سترګه نه قتل کیږي. متاسفانه یعنی تر ډیره حده خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د ماهیله د افغانستان ولس نه، د افغانستان د حکومتي چارواکو نه، د مشرانو نه دا ده چې اتفاق ته خلک تشویق کوي، اتحاد ته خلک تشویق کوي، د خدای د احکام او تطبیق قولو ته خلک تشویق کوي، هغو سره کار وکړي. هغه څوک چې ظالمان دي دغو لاس ونیسئ، دغو مخه ونیسئ، د حکومت نه مهله دا ده. هغه څوک چې غاصبین دي، چورګران دي، چپولګران دي، دغو مخه ونیسي. د ولس نه مې بیا هیله دا ده چې دوی په خپله مثال دغه اوس یوه زمینه مساعده ده، د انتخاباتو مسله ده، د ډیموکراتیک نظام مسله ده. دلته دوی باید هغه ظالمان، هغه خونخواره خلک، هغه قاچاقبر، هغه غاصبین د ځمکو هغه فاسدین خلک چې د افغانستان د ورانۍ لپاره کار کوي، د نورو غلامان دي، د نورو هیوادو پورې تړلي دي، بله بیا فرصت ورنکي، په خپل رایه دا رایه او امانت ده، د پیسو په بدل کې دا رایه نه خرڅوي، د قومي مسله د مد نظر نه نیسي، د ژبې او د دې مسله د مد نظر نه نیسي، هغه څه د مد نظر نیسي چې مسلمان صادق ښه انسان ته د رایه ورکړي چې هغه آینده دوی ته ښه
خلک دا ډول چانسونه څنګه پرېږدي یا مینځ کوي په ټوله کې د جرمونو د کمښت لپاره د فساد سره د مبارزې په برخه کې. تاسو د خلکو رول ته اشاره وکړه، د ښځینه افسرانو رول ته کرا شو، که څه هم ونډه یې کمه ده، اما ټینګار پکې کېږي چې دوی هم څومره ځانګړي قضیې لري، ځانګړي دوسیې موجودې دي. څه ډول ارزوئ؟
ښځه په افغانستان کې نه په نړۍ کې نیم پایکار دی. ښځه داسې پیغمبرانو تولد کړي دي، یعنی پیدا زیږولي دي، ښځه داسې شاهانو پادشاهانو دانشمندانو زیږولي دي. ښځې ته باید احترام وسي، ښځه خدای احترام ورته کړی، د خدای مخلوق دی، د دوی رول په جامعه کې بیخي زیات دی. ښځه کولی سي، ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه د کورنۍ سنبالونکې ده. که ښځې ته ښځه باید خپل رول په خپله ښه ادا کړي، خپل بچیان ښه وروزي، جامعه کې د خپل خاوند که خاوند خرابه کار کوي فساد کوي دغه مخه ونیسي، که زوی خرابه کار کوي فساد کوي، په کورنۍ کې نور غړي نارینه چې خرابه کارونه کوي باید هغو ته نصیحت وکړي، هغه د بدو لارو نه راوساتي.
دوی رسمي دندې ترسره کوي، افسران وي یا د امنیتي ځواکونو په لیکو کار کوي، هلته بیا د دوی رول چون دوسیه هم ځانګړي وي، ویل کېږي چې خزینه او دوسیه یا که دوی بندیان وي یا دوی څه قضیه لري یوازې ښځې څېړلی شي. دې برخې کې پلټنې کېږي، کوټې او کورونه ښځې پلټلی شي، واقعا هم همداسې ده که نه؟
بدون د شکه، بدون د شکه د افغانستان یو سنتي جامعه ده، د ښځې دوسیه باید ښځه وڅېړي، د ښځې دپاره باید ښځینه ډاکټري. موږ یو اسلامي جامعه یو، مسلمانان یو الحمدلله، په دې کې شریعت هم موږ ته جواز راکړی که د ښځې کار په خپله ښځه مخکې ویوسي او په عادلانه شکل مخکې ویوسي، بدون د شکه چې دا به زیات رول ولوبوي.
خو مجاهد صاحب، د دې ټول ټینګار سره سره د خلکو ترمنځ د دغه موضوع په اړه خورا زیات انتقادونه هم موجود دي، غبرګونونه لري، خلکو ته به څه ډول وضاحت ورکول په کار وي چې یعنې د دوی رول دوی هم هغسې تاسو پرې ټینګار کوي یو وخت ټینګار پرې وشي او بالاخره اهمیت یې معلوم وي؟
دا عامه پوهاونې ته اړه لري. حکومت یو مکلفیت دا ده چې خلک پوه کړي. زه د یو افغان په صفت، یو مسلمان په صفت، خپل ولس ته دا وایم چې تاسو که خپل لور پرېنهدی چې دا درس ووایي، بالاخره ډاکټره سي، خپل لور پرېنهدی چې پولیس سي، خپل لور پرېنهدی چې په دولتي اداراتو کار وکړي، ماموریت مخکې بوزي مشکل، نو سبا به تا ته مشکلي که د تا ښځه مریضه سي، نو ته یو نارینه ډاکټر ته بیا هغه نارینه ډاکټر د دې بدن لاس وي، هم تا ته ښه کار نه معلومیږي او هم جامعه همداسې پلټنې وخت چې تا کور ته پلټنې دپاره څوک درځي که ښځینه نه وي، د تا ښځه نارینه نسي کولی تلاشي کړي په مختلفو بخشو کې، یعنی په ماموریتو کې، په اداراتو کې، که د سیاسرې د تا د کورنۍ سیاسرې ته یو مشکل پیدا کېږي، دولتي ادارې ته ځي، پاسپورټ اخلي، حج ته روانه ده، په سلهاو داسې مشکل، که ښځینه مامور نه وي د دې کار هغه ښه توګه دا به د ښځه به خپل راز ورته ونه شي ویلی، که د ښځې سره یو ظلم ناروا سوي او لاړه سي د پولیسو مرجې ته شکایت کولو دپاره، هلته ښځینه ماموره نه وي، ښځینه پولیس نه وي، نو دا به خپل هغه شکایت نارینه مامور ته په ښه توګه نه سي بیانولی. بنان دا ډېر سخت رول لري. د ما هیله دا ده چې چون د موږ تاسې جامعه سنتي جامعه ده، نو دلته باید ښځې ته هم خپل اهمیت قایل سو، ښځې ته باید رول ورکړو، هم په پولیس کې، هم په اردو کې، هم په طبي بخش کې، هم په نورو تمامو بخشو کې ښځه نیم پیکر د جامعې ده، باید ته مکمله ونډه ورکول سي. او دا بیا زیات ښځه ډېر رول لري په جامعه کې، ډېر ښه رول لوبولی سي، ښه تربیت د اولاد کولی سي. تاسو وګورئ که یوه ښځه په یوه کور کې باسواده وه، د دې ټول کورنۍ د نسل پورې باسواده کېدای سي، اما که بې سواده وي، نارینه خو په کور کې په لس ساعتو کې دوه ساعته نه وي
ټینګار شوی دی. په ټوله کې د دې لپاره چې دا بحث سره غونډ شوی چې د خپرونې وخت هم ختم شوی دی، که چیرې خلک یو صحیح رول ادا کړي، چون تاسو هم پر ټینګار وکړو چې دوی ځانګړی رول لري، څه ډول ټولنه به ولرو، د دوی سیمې به څه ډول وي او په ټوله کې څه ډول افغانستان به وي
که خلک خپل رول اساسي ادا کړي؟ او د خپل د جامع د پاره د خپل وطن خپل مور وګنی او د خپل وطن د پاره ښه کار وکي بدون د شک چې موږ به یو باسایشه با آرامشه پیشرفته مترقی د سوکاله ژوند ولرو په ټوله جامعه کې دا د ټولې جامع دغه انسانان چې په دغه جامعه کې ژوند کوي دا د ټولو مکلفیت دی چې د خپل د وطن د پاره د خپل د ښه آسایش د پاره د آرامش د پاره د پیشرفت د پاره د تعلیم د پاره د ترقی د پاره ټول لا سره یو کو تنها ټوله مسله په دولت وانړو ولی دی مشکل ته باید سره هم د پایټک کیدو دلته باید اتفاق وکړو اتحاد وکړو وروري وکړو یو بل سره ومنو قومي ژبنۍ ملیتی مذهبي دی خبرو ته لمن ونه وو یو افغان ځانو بولو بدون شک چې موږ ډېر ښکلی او بایزته جامع یو
ډېر زیاته مننه درنو اردن کو په خبرونه کې د محمد اګل مجاهد سرګندونې تاسې اوریدلې دغه د امنیتي چارو کارپو دی او د خلکو په رول باندې موږ سره بحث درلو ستاسو په سیمه کې دا همکاري څه ډول ده کولی شئ په 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ چې موږ یې په راتلونکو خپرونو کې حتمن درته خپرو دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېدلې تاسو ټول په پاک خدای سپارم د خدای په امان مننه مجید
افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون